آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې رادیوي مجله وړاندې کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره یو شمېر هنري او فرهنګي مسایل راخېستي. په پیل کې له طاهر ځلان سره د عدم تشدد په تناظر کې د پښتو ژبې او ادب پرمختګ څېړو.
د ملت پالنې شاعري الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډېر زیات بدلونونه راغلل. نوي
په هنر جاج کې له میر احمد یاد سره د ژباړې په هنر خبرې کوو.
اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو پښتو کوو نو موږ ته بند اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو. موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو.
په فنکار برخه کې به د الماس خانم ژوند او فن ته تم شو.
عام وړۍ د کم چې موږ کورونو کې استعمالوو اکثر تی د زنانه بنینونه او کالی ګنډي.
په ظرفانه کې به د خوږو ماشومانو لپاره د کتابونو یو لنډ کیسه واورو.
مورې زه ډیر وږی شوی یم، ما ته ډوډۍ زر تیاره کا. مورې ورته وویل.
او په پای کې به د استاد هدایت الله ژوند ته تم شو.
او هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مجلې په پیل کې به مریم توخی ته غوږ شو چې د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
تیرې اونۍ د سپتمبر په 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ د یو شمېر خبریالانو او چارواکو له لوري ونمانځل شوه. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون رئیس عین الدین بهادوري په ولسمشری ماڼۍ کې په یاد مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل چې که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې لا هم شته، خو وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه هم شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړې او یاده برخه کې شکایتونه کم شوي دي. په یاده غونډه کې د چارو د ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی رسنوی ته ډاډ ورکړ چې د چارو اداره به د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ټولو رسنیو سره همکاري کوي. نوموړي ستونزو ته په اشاره زیاته کړه چې په دغه برخه کې لا هم خنډونه شته، خو دوی کوښښ کوي چې خنډونه له منځه یوسي او د اطلاعاتو په برخه کې لا اسانتیاوې راولي. تیر اونۍ په کابل کې د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مشتبه پتنګ د نوي کتاب مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان مخکتنه وشوه. دا دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې د یاد څېړنیز اثر لیکوال وویل چې په دغه کتاب کې د بې ثباتۍ اصلي عوامل، د ټولنې په پرمختګ کې د ستراتیژۍ ارزښت، د ستراتیژۍ نشتوالی او په افغانستان کې د ستراتیژیو ناخوالو بیان شوی دی. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نومان وزیر او سرپرست محمد طاهر زهیر وویل چې د ستراتیژۍ نشټوالی په افغانستان کې یوه ستره ستونزه ده او دا دغه کتاب خپرېدل کولای شي د سترو ملي او فرهنګي ستراتیژیو په رامنځته کولو کې ارزښتناک رول ولري. د زهیر د څرګندونو له مخې په افغانستان کې سیاسي او پوځي فضا د توطیو پر تیوري بنا شوې ده او دغه شان ستراتیژۍ کولای شي چې د دغه شان توطیو پر ځپلو کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د ټولنې پرمختیا په فرهنګي پرمختګ کې ځانګړې ونډه لري او دغه کتاب خپرېدل کولای شي د فرهنګ په پیاوړتیا او د لوستلو په رواجولو کې مرسته وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې ستراتیژۍ د دښمن په پیژندلو کې زیاته مرسته کوي. د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم بیا په خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه د ستراتیژۍ لرلو او د ستراتیژۍ ارزښت ته اړتیا لري. د هغه په باور د دولت په ستراتیژۍ کې اړتیا ده چې د تروریزم پر ضد فرهنګي مبارزه په پام کې ونیول شي. د مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان کتاب درې فصلونه او درې سوه ولس مخونه لري چې مرکز مطالعات ثبات پایدار خپور کړی دی. ولسی سندرغاړي میر مفتون ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د استادۍ لقب ورکړ شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست دی وی غونډه په ترڅ کې استاد میر مفتون وستای او زیات کړه چې د ولسی هنر په برخه کې د استاد میر مفتون هڅې د نه هېرېدلو دي. زهیر زیاته کړه چې دوی په پلان کې لري چې یو شمېر نور نمرکو سندرغاړو او هنرمندانو د هڅونې په پار دا ډول مجالس برابر کړي. استاد میر مفتون د بدخشي سیمه ییز موسیقي هغه وتلی هنرمند دی چې د افغانستان دننه او بیرون ګڼ مینوال لري.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د اکتوبر دویمه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیواله ورځ ده. د اکتوبر دویمه ځکه د نه تاوتریخوالی ورځ نومول شوی چې په دې نیټه مهاتما ګاندی زیږیدلی و. ګاندی په هند کې د عدم تشدد سرلارې ګڼل کېده او له انګریزي ښکېلاکه یې هند د عدم تشدد د مفکورې پر بنسټ خلاص کړ. د عدم تشدد لار د ټولنیز او سیاسي بدلون لپاره په سوله ییز او مدني فعالیت باور لري او د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره له هیڅ ډول زور او ځواک څخه کار نه اخلي. پر ځای د خبرو اترو او ډیالوګ لارې د قناعت ورکونې او قناعت کولو بهیر مخې ته وړي. مباحثه یې تر ټولو زورور وسیله ده، خو هغه بدلون چې د نه تاوتریخوالي د خوځښتونو پر مټ رامنځته کیږي بیا خورا ډیر پیاوړی او د ټولنې ټولو وګړو ته د منلو وړ او پایدار وي. له ګاندی سره هم مهاله په پښتونخوا کې د عدم تشدد د لارې د خدایي خدمتګارانو یو ځانګړی تحریک رامنځته شو. د دغه تحریک مشري خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهورو کوله. دا چې د خدایي خدمتګارو تحریک د پښتو ژبې د غنامندۍ او د ادبیاتو په پرمختګ کې څومره رول لوبولې دا او دې ته ورته پښتني مولا لیکوال او کرکټونکي طاهر زلان سره شریکي کړي. په پیل کې متری پښتلی چې د خدایي خدمتګارو تحریک پښتو ته څه ورکړل.
د خدایي خدمتګارو یا له هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو پورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزې او اجتماعي مبارزې او د فرهنګي مبارزې یو 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 ګډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیز برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایوه دا ور کړی. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې که تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشریې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعری هلته پیل شوله، د ملت پالنې شاعری هلته یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیات کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدایي خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدایي خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغه ته رونق ورکړه، هغه ته وده ورکړه، هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغې مبارزې نتیجه وه چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغسې د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پوښتنه وکړم، د خدایي خدمتګارانو تحریک چې کله په لومړنیو کې راپیل شو، رنګي سیاسي و کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبي و؟
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیلیده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپل خان غفار خان دی با ته ال تبای سحاق سلام مثلا دی دلار د جرو کول مثلا یا مثلا د تعلیمی د مکتبونو جوړول د خزو د په حقونو مثلا خزو ته په کارونو کې د وان دی ور کول مثلا د مکتبونو د جوړخ مثلا یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتاګ چې هغه ال تخلق تشویق شي د ته خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي دا هغه څو چې د دغه تحریک او دغه خوځښت اساسات جوړ کړ ولې یو شمیر غوښتنی سیاسي هم پدې کې وي بیا د کله چې د خدای خدمتګارو پونوم شو اجتماعي رنگ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنگ هم خپل کې چاغي کې د پښتنو د یووالي مسله وا په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا د خپلواکۍ مسله وا او د هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافیه کې موجود د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنگ زیات شو ولې په دې درې واړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې واړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي چې دغه درې واړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په لومړۍ مرحله کې بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو په نوم پرسمی شهرت او پیدا کوي په دې مرحله کې هم به روسته چې کله سیاسي رنگ په غالي شو په دې مرحله کې ادبیاتو د درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو د بستر جوړ کړي د دوی د پیغام د رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمنګ د شاعری محتوا ته ټول اساسي که څه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې د رحمان بابا په زمانه کې د روحانيانو په زمانه کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبري هغه په دې شاعری کې کړي وي الته د قومي شعور د راویخولو لپاره هغه کار کړي وو ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودله شوی وو هغه دلته لا وغړېد دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزې غیزوی چې د حمزه بابا په څیر شاعرانه پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعرانه پیدا کړل د اکبر پونم په څیر شاعرانه پیدا کړل د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبانه پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لوی کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکړ او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا تر څنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل بلکې نوښتونه پکې وشول
د دغه تحریک تاثیر یې خو په پښتونخوا لدور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خواڅو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته
د دغه خوځښت یو ګټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوې باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو د افغانستان ګډ ګډ تبيزان رسو باغلان تلاړ کندوز تلاړ شمالي ولایتونو تلاړ مشرقي شرقي ولایتونو تلاړ حالت په قبایلی کوم قبایلی سیمه چې وی حالت سفرونه وکړل هغه سر به ملګری او د پیغامونه انتقال کړل دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوی نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل کوم پرمختګونه رامنځته کېدل هغه دلته راتلل دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه نوښتونه رامنځته کېدل هغه الته تلل همداسې مثلا پر سنیزه برخه کې دا د دې سبب شول چې په دواړو لور ته یو تحرک را منتشي په هغه دوره کې چې خدای خدمتگار فعالیت کوي. سم ده دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنايي دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلېږي، دلته هم ادبیات ته کار کیږي. ولې دغه تګ را تګ دا ګټه وکړه چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریک شو. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زهیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربې وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
وروسته پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه
تعلیمی نصاب خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بېلابېلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کېږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو سابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کولای. ژبه هم ښه وینا کاندي چې وینا د خاون په لاس کې زرو درهمونه. ژبه ور ورلورزی وینا یاوري د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. دا پښتو ژبه تل عربي ژبه څخه د لومړنی لاسراغلی ژباړل شوی شعر بیتونه دي. د پټي خزانه په حواله په پښتو ژبه کې د ژباړې لومړنی څرکونه په درېم هجری پیړۍ کې ښکاری. ابو هاشم زید السروانی هغه پښتون لیکوال او ژباړنو چې د خپل استاد ابن الخلاد ځینې شعرونه پښتو ژبه ته راوژباړل. د دې وروسته د زرغونی کاکړ منظوم شعر او ځینې نورې منظومې ژباړې د لومړنیو ژباړو بیلګې بللی شو. پښتو ته ژباړې د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه په دې وروستیو کې د پام وړ پرمختګ وکړ. د یوویشتمې پیړۍ له پیله را په دې خوا پښتو ژبې ته د ژباړې بهیر چټک شو او ګڼو ژباړونکو په انفرادي او جمعي توګه ژباړې وکړي. میر احمد یاد یو له هغو ژباړونکو دی چې شاوخوا 50 عنوانه کتابونه یې پښتو ته راژباړلې دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره په پښتو ژبه کې د ژباړې د هنر جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه یاسب چې خپل قیمتي وخت مو ته راکړ او پوښتنه کوم چې تاسو خو د ژباړې برخه کې ډیر کار کړی نامخته او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. اړتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
له تاسو مننه. اصلا دغه د اړتیا په اړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علي او قول راوړم، هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي، د خپلې ژبې په اړه خبره کوي، د اردو په اړه. خو دا چې زما سیمې سره نږدې دي نو د ژبو حالتونه هم تقریبا یو رقم دي. هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل که چېرته موږ 70 کاله مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړېده، بلکې دا هغه نه یو 100 کاله مخکې که موږ دا کوشش کړی وای چې موږ اردو علمي ژبه کو نو موږ پکې کامیابېدای شو. له بده مرغه اوس پکې نه کامیابېږي، ځکه چې حالت رانه وخره نه ډېر زیات تیر شوی. په پښتو کې نن زما دا نظر دی که موږ اوس دا کوشش کوو چې موږ پښتو علمي ژبه کو نو زه فکر نه کوم چې وکړی شو پکې کامیاب شو. د هغې وجه دا ده چې علم موږ نه ډېر زیات مخکې روان دی، د علم سره موږ پیړۍ پیړۍ واټن لرو. نو بیا دغه واټن د ختمولو لپاره بل اخر یو لار پکار دی. زه فکر کوم د ټول نه لنډ او آسان او ارزانه لار او خل لار هغه د ژباړې د چې منګه غیلم راولو ویش بړو ځان ته راو دا چې موږ سرچونه کو په دې باندې ډیر زیات وخت لګیږي. نو زه فکر کوم یو خبره ده د دویمه دا ده چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري په ټولو ټولنو کې یعنی اویا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بېلابېل ژبو ته ترجمه شوي نو هغه نړیوال حیثیت لري. نو د نړیوال کلي کې د ژوند لپاره پکار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلک لولي هغه موږ هم راواخلو او موږ هم پې پوه شو. نو دغه دوه ضرورتونه ما لپاره ډېر زیات
نه یا چې تا خو ډېر کتابونه ژباړل تقریبا شاوخوا درې څلوېښت عنوان کتابونه تا ژباړلي دي. زموږ مشکل د ژباړې سره خامخا به له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي. نور کتابونه به هم دي لوستي. کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي؟
د ژبې ستونزه استاد دا ده چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمی ده ټول نه لوی ستونزه ده زموږ لپاره. ځکه موږ په پښتو کې چې موږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او کدی نه خوتلی په اسلامیاتو کې موږ کار کړی دی دین نه یو وتی. اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو پښتو کوو نو موږ ته باندې اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو. موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو. نو ټول یو ډیر لوی مشکل چې زه ورسره بار بار مخ شوم هغه د علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده. په دې خاطر زه کوشش کوم چې زه مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې. دا یو لنډ ډلار ده کېدای شي چې موږ نرسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي. نو دا یو لوی غلطي ده. دغه نور ټولې غلطۍ د دغه یوې نیمګړتیا زیږند نه دي. هغې مثلا یو کس ناست دی هغه مثلا اقتصاد پوه دی بیا هغه د ژبپوه کار کوي لګي د اصطلاحات جوړوي. حال دا چې دا د هغوی کار نه دی. دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پې د ده نه بې غیر هیڅوک نه پوهېږي. نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره. یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ورچي او هغه ژبه غلطي. یو کس بل دی چې مثلا هغه کمه ژبه چې ژباړي د هغې اصطلاحات راخلي د هغې اغېز په کېږي. نو یو لویه ستونزه چې زه یمه چې هغه دا ده چې اصطلاحات نشته. دغه ټول نور ستونزې چې دي همدغه ستونزې د اصطلاحاتو دغه د ژبې ستونزه ده. د ژباړونکو بیا ستونزه دا ده چې په بله ژبه ډېر ښه پوهېږي په خپله ژبه نه پوهېږي. دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده. مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي په ډېره ښه فارسي پوهېږي ډېره ښه اردو پوهېږي. خو بیا چې ژباړه چې وګوري بیا ته دا احساسوي چې په خپله ژبه باندې نه پوهېږي. نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده د لیکوالي ده. نو د دې لپاره چې ښه ژباړو کو باید ښه لیکوالي وو. او له بده مرغه زمونږ ډېر ژباړونکي چې دي هغه دغه نه دي لیکوالان نه دي. او کوم چې لیکوال او ژباړونکي دغه ماشاءالله ډېره ښه ژباړه کوي.
او یو مسله دا ده چې ځینې د ژباړې کتابونه چې سړی لولي چې هغه ژباړل شوي سړی ډېر تنګیږي ورته په ډېرې سختۍ سره هغه لولي. زه خپل یو شمېر کتابونه چې کله لولم یو ډول بوج شي را باندې بیا نو مجبور یم چې پرېږدم. دا ولې څه ستونزې چې دغه شان کې
دا خو نه یوازې په ژباړه کې په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته. او دا مسله هغه ما مخکې د لیکوالۍ مسله ده. ځینې لیکوال یا ژباړونکي دا کمال لري چې د هغوی ژبه ډېره خوندوره یعنی هغوی ژبه اسانه کوي. لوی کمال دا کوي هغوی ژبه اسانه کوي ښایسته
کوي
مفهوم را ژباړي تا په خبره پوهي په خپله ژبه درته وایي. او ځینې داسې دي چې هغوی ټکي په ټکي ژباړي کوي. او هغه به لویه مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثر هغه ښه لیکوال نه بیا چې دا پسې وژ خراب وژباړي بې خسر نورم خراب شي. نو دا انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده وایي ټکي په ټکي ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونی چې د بل لیونی خبرې ژباړي کنه. نو هغه داسې نو دا یو عموما د باز لیکوالو ژبه سخته یا هغه داسې نه چې ټکی په ټکی دیو کی. خو دا غو د لیکلو سټایل هم داسې دا هغه کته ته خپل لیکل کوي ممنونه سخت به کوي. ځینې به داسې چې هغه یې هغه ژبه سره مشکل لري. او ځینې به داسې چې هغه زه ملګر ته هم چې هغه په دې ژباړه کې زرګری کوي کنه. هغه لفظونه تراشي او صفا کوي او خسته کوي او هغه نور څه وړاندې کوي. نو ته بندغه کټګوري نه چې څومره چې ژبه تراشل کیږي څومره خکېږي هم دومره کتابونه راخکېږي. نو موږ څومره وایو چې خش خ لیکوال هم دا سمون ویل شو چې خش باړن ماغه میرونه ټول دلته مملي کولای
شو. مننه د ژباړه خو یو داسې لمړیتوب دی چې اوس موږ یعنی بيخي ارتیا ورته لرو. غواړو چې موږ ژبه ژوندۍ پاتې شو ژباړه باید وګ. خو یو شمیر ژباړون کې بیانو په دې مصروف دي چې غوی ناولونه راژباړي یا مثلا لنډي کیسې راژباړي یا ځینې نور داسې سیزونه چې هغه تخلیقی ادب وي دغه ادبیات راجبړل زبوږ شپې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیات
د یو بل بس چې کې دې شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغه کې زره او پاره مغه هغه ته زه د ژباړې مرکزونه وایم هغه دا چې اول خدای سوي شو ژباړې یو تخلیقي اثر شو ادب هغه اثر چې هغه ادبي ارزښت هنري ارزښت لري دغه راجبړل لري هغه چې علمي ارزښت لري خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبرو کړل دیکی اوس منگ دا وایو چې مثلا منگ د پښتو ناول پاتش باران دی دا منگ انګلیسی ته اړو نو کې دی شي په انګلیسی کې ډیر ضعیف ناول شي ځکه د سالک صاحب کوم ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسی کې موږ نشو پیدا کولای او بل د دې کتاب ارزښت چې دی د دې ژبې ښکلا ارزښت دی هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره دی لکه څنګه چې ژبه ښکلې ده نو بیا زه دلته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کوم هغه دا چې ته په کوم شي باندې تمرکز کوې دا سه اثر چې ته ژباړې نو تاول دا معلوم کړه چې د دې ارزښت په چی شي کې دی به ته تمرکز پاغه باندې وکړه دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري خو هغه کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی مثلا بینوایان یا بېوزلان چې پښتو ته راغلی دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت نه دی چې د ژبه خدای د دې ارزښت دا هغه فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر موږ ته مهم دی هغه باید راشي او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثارونو دی پکار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو ژبه سلامته نه شو رارسول
پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی آیا خشوی کنه
ډیره زیاته خشوی ده زه دا خبره د زینو شواهد د مخه کول شم چې پښباړه کې ان شاء الله د اردو نه مخ کې روان یو ځکه یو وخت اوس چې موږ اردو راجباړه لوز داسې حالات د چډیر کتابونو چې اردو نه لري موږ لګي وغه کتابونو باندې کار کوو حتی زین داس کتابونو چې فارسی نه لري موږ لګي وغه پښتو کوو نو هغه پرتلو کې موږ د اردو نه خشوی یو د فارسی سره سیلون شو کول ځکه غوړ ډیر زیات منظم کار دی لپاره کوي د پخا په پرتله ډیر زیاته خشوی ده زینیش باړون کې داسې دي چې همدا د ژوند وسیله ګرځېدل دا په دې باندې ژوند کوي د دې نه یو مالی سرچینه لري بلدار چې لوستون کې ډیر شوی دي او یو ډیره ښه خبره چې دا زموږ په پښتنو کې دا چې موږ اکثره دا وایو چې زموږ خلک د خلکو قدر نه کوي خو په اوس وخت کې د چا ډیر زیات قدر کیږي یعنی دا زموږ خپل تجربه دا هغه لیکوال او ژباړون کې چې په ټولنه کې ډیر زیات په درناوي ورته کتل کیږي دا غوی کار د خلک درناوي لري او دا غ انګیزه ده چې د نور ډیر کار ته هڅای نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډیر خروان دی حرکت ډیر خروان دی اوس وخت ډیر رسیدلې دی چې موږ په کې چانو کو چې څوک به ژباړیو کې څوک ونه کې چې شره اوس بړو چې شره ونه
بړو یعنی اوس باید ژباړه غ علمي خو خپل کی او غ کوم اصول او قواعد او د چې ورته ټاکل شوی دی هغه باید سپام کې ونه
انګلیسي کې یو غاول فیس داسي غاول پړاوغه ته برین سټارمینګ
بالکل
هغه معنی دا چې تاسو چې مخه ته راځي ته ژباړه یا چې چې مخه ته درځي ته وایي
بالکل
نو هغه سټیج نه موږ وته ځکه ارڅه وژباړل اوس په دې سټیج کې چې موږ طبقه بندي وکړو چې څه ته ضرورت لرو چې
څه ټول نظم څه غواړي هم روان څه غواړي
نو لکه زما خپل تجربه ده ما یو وخت نه ولم ترجمه کړې ده خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی بخ کې یوازې په بزنس کې کار په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې بار کاروبار کې برخه کار کوم د دې نه نوزم یا که ډیر زیات لري لاره اقتصاد لري سم د دې نه نوزم نو د دې معنی دا ده چې یو وخت زپاغه حالت کوم چې خالي ما ویل چې اوس کار وشو دغه سه حالت رسیدل چې نار څه نه کیږي اوس باید موږ دې ته وګورو چې څه شي پکې اوس
ارتیا باید درک
اوس باید اول ارتیا درک شو به دا وګورو چې هغه ارتیا لپاره موږ سره سل کتابونه پراته دي سل وړاندې شو بړل پاره کې به ټول نه خو انتخاب کو نو دا سه حالت رسیدل چې موږ اوس مجبور نه یو چې ارڅه دی راش بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لسو کتابونو کې یو انتخاب کو غره وځو
الماس خانم د کوزی پښتونخوا هغه وتلی انزورګر ده چې هنر یې په لری او بری پښتونخوا کې ځانګړي مینوال پیدا کړی دي الماس خانم افغانستان ته راغلی ده هغه وایي چې له انزورګرۍ سره یې له ماشومتوبه مینه و خو په دې نه پوهېده چې هنر به یې دومره مشهوریږي په فنکار برخه کې هیلې اسد له الماس خانم سره د هغه په ژوند او فن خبرې کړې
فنکار زمانو ملماس خانم دے ملکن درگئی ہریان کوٹ کلی سرا علاقہ لرم
په یو لسم جماعت کې سبق وایم، د سبق تر څنګ شاعري کوم، انځورګری کوم، او د دې تر څنګ په غلبیلو باندې هم انځورونه جوړوم. پگل بیل سے سونا جوڑا ہوں دادی تقریباً یو کال کی گی او شمیرے ماتا نہ دیا دا او هغه مشران زمونږ هغه کسان کوم چې د زمونږ ټولنې د پاره کار کوي او یو مثبت جدوجهد روان کړی وي، د هغه شخصیتو انځورونه جوړو.
مثلا مهم انځورونه کوم دي چې تاسو
یاد دي؟ مهم انځورونه کې ما د باچا خان بابا انځور جوړ کړی دی، د شاه غازی امان الله خان بابا انځور می جوړ کړی دی، د ولسمشر اشرف غنی بابا، د ډاکټر نجیب الله او خان شهید داس، دې تر څنګ نور چې کوم زموږ ملي مشران دي د ټول انځورونو موجود کړي.
تقریبا په څومره وخت کې یو وخت جوړه په غلویل باندې تارون مسره کې څومره دی، بیا څومره وخت نیسي دغه یو انځور؟
پگل بیل چیز انځور جوړوم وخت کم نیسی، خو د هغې هغه کم سوری وی هغه ډیر واړه واړه وی، دا یې سره نظر متاثر کیږي ډیر زیات. نو نه غواړم چې په یو ځای پیزان ستړي کم او بیا هغه ماته خوند نه راکوي، نو ځکه لګ لګ شیبه پس پکې ذکر کوم چې هغه انځور هم ډیر زیات ښکلی راشي او زما هغه توجه ورته هم هغه شانتی وی. او د مصرف پی ډیر نه راځي، ځکه چې عام وړۍ د کم چې مونږ کورونو کې استعمالوو اکثر کې د زنانه بنینونه او کالی ګنډي هم دغه وړۍ ده او په دغه سره انځورونه جوړوم. دا سی هنر ما چرته نو لیدله، او لومبنه انزور هم ما په غلبیل نو جوړ کړي، لومبنه انزور ما په کپڑا باندې جوړ کړي وو. داغه نه پس زما غلبیل طرف ته خیال راغلو، په غلبیل چې ما انزور جوړ کو هغه هم ډیر زیات خپل راغله، ای نه پس ما وی چې خپل هنر ته ودا ورکم، نو ځکه ما په غټو غټو چانونو باندې انځورونه جوړول شروع کړل. خو اوله کې به ما په دوه رنګه سپین او تور کې هغه ته سټینسل تصویر وای، هغه انځورونه به ما جوړول. خو اوس ما خپل هنر ته نور هم وده ورکړي، د مختلف رنګونو کې د رنګونو چې کوم کمبینیشن وي په هغې کې زه انځورونه جوړوم، او لومبنۍ کوشش مې د مشر حمید کرزي صاحب په انځور وکړو. نه انځورونه زه هغه قسم انځورګري نه کوم چې هغه خرڅ والا، زه د خپل قومي اتلانو انځورونه جوړوم چې باید هغوی ونازول شي، او کوم چې په خپل ژوندینې نه دي نازول شوي هغوی ته هم زه انځورونه جوړوم، او کوم چې وخت کار کوي د زمونږ د معاشرې دپاره، او انشاءالله که وخت میلاو شو هغوی ته نو زه به هغوی ته په خپل لاس دغه انځورونه ډالۍ کوم.
راتلونکي پلان یې څه دی؟ راتلونکي به څه کوي؟
تر اوسه هم ما په خپل هنر کې ډیر زیات بدلون راوستو، او مخکې هم اراده لرم چې نور بدلون هم پکې راولم. تعلیم چې کوم دی هغه ماته لږ مشکل ښکاري، ځکه چې د دې ماته هیڅ مستقبل مخکې نه ښکاري، او خو د دې هنر چې کوم دی خاص اهمیت په دې علاقو زموږ په معاشره کې نشته دی. نو مخکې به سوچ کوم که طب طرف ته لاړم او که استاذې طرف ته لاړم.
درنو ماشومانو، اوس نو ستاسو د کیسې وار راغلی. تمنا واحدی راغلی او ساسو لپاره یو ځانګړی او خوږه کیسه راوړی ده. دا کیسه د کتابونو په اړه ده. راځئ چې دا کیسه په ګډه واو او کلمه چې واوري ده بیا به له خپل نورو همزولو سره شریک کړو.
زرپانا و نو په یو کلی کې یو هلک وو. دغه هلک چې نوید نومیده ډیر شوخ او لاپروا وو. هغه به همیشه خپل کارونو او درسونو کې لټي او تنبلي کوله. ګیر د ورځ به کوسه په کوسه لالهاند او سرګردانه ښکته پورته ګرځېده، او تل به په کوسه کې د نورو ماشومانو سره جنګونه کولې. هسې خو به هر ورځ د ښوونځي په نوم له کوره ووت، خو ډیر وخت به یې ځان له ښوونځي پټاوه. خو کله چې به ښوونځي ته لاړ بیا هلته هم چا ترې ورځ نه درلودله. په ټولګي کې به یې دومره شوخي کوله چې له ځانه سره یې نور هم له درسه وایستل. د خپل خونکو خبرو ته یې سم غوږ نه نیو، کورنۍ دنده یې نه ترسره کوله، او په ښوونځي کې یې چې ښوونکي ورته کتابونه ورکړي وو هغه کتابونه یې همداسې ښوونځي ته وړل او بیرته راوړل، او دا کتابونه یې همداسې نوي جدید پاتې وو. دی خو به درس نه ویل، نو ځکه یې کتابونه هم نه زړېدل. د نوي ټول فکر او اوښ یې لوبې او ساتیري ته وو. د چا خبره یې نه منله، مور یې هم ورنه ډېره په عذابه وه. خو ورځ نه یو ورځ وه چې نوید په کوڅه کې له خپلو انډیوالانو سره ډېرې لوبې وکړې او ډېر ستړی شو. کله چې ماښام کور ته راغی، نو مور یې د ماښام ډوډۍ چمتو کوله. نوید خپل مور ته وویل، مورې زه ډېر وږی شوی یم، ما ته ډوډۍ زر تیاره کړه. مورې ورته وویل، ښه ده زویا، اوس تیارېږي، ته کوټې ته لاړ شه چې ډوډۍ تیاره شوه زه یې درته راوړم. نوید هم لاړ کوټې ته، او هلته یې په یو نرم توشک چې مورې هماغه ورځ جوړ کړی و ځان یې واچوه. د خپل د مور په تمه و چې ډوډۍ ورته راوړي. نو په دې وخت کې نوید چې په کوڅه کې ډېرې لوبې کړې وو او ډېر ستړی شوی هم و، په دې نرمه توشه کې چې ځان واچوه خوب یوړو. نوید په خواږه خوب ویده و چې خوب یې ولید چې دی په داسې یو ځای کې ناست دی چې هلته هیڅوک هم نشته، خو له یوه ځایه د چوغه او ژړا غږ راځي. نوید چې غږ واورېدو نو غږ ته نږدې شو او پوښتنه یې وکړه چې ته څوک یې، ولې ژاړې؟ د ژړا غږ نورم ور زیات شو. نوید نورم ژړا ته ور نږدې شو، بیا یې هم ورباندې غږ وکړ، ای ته څوک یې، ولې ژاړې؟ نو یو ځل یې واورېدل چې زه ستا کتاب یم. نوید ډېر وارخطا شو چې زما کتاب څنګه کېدای شي، زما کتابونه خو په کور کې دي او کتاب خو بیا خبرې نشي کولای. نوید بیا پوښتنه وکړه، ته نو بیا ژاړې ولې؟ کتاب یې ورته وویل، زه د ستا د لاسه ژاړم، زما تا ته ژړا راځي، زه تا ډېر مجبوره کړم چې په خبرو راشم او زړه دې نور راته ډېر په تنګ کو، نور نو مجبوره شوم چې په چغو چغو وژاړم. نوید ډېر حیرانه شو د خبرې چې واورېدې، او بیا یې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده، ما داسې کوم کار کړی دی چې ته مې ژړا ته مجبور کړی یې؟ کتاب یې ورته وویل، ته ډېر بیکاره هلک یې، نه د چا خبره منې او نه د په ځان او نه په ما د زړه سوځي. تا یوه ورځ هم زما مخ نه دی خلاص کړی چې د ما نه یو څه زده کړې او زه په راتلونکي کې ستا په درد دوا شم. زه خو اوس د ستا په نظر کې نه راځم، ما نه ګټه نه اخلي، خو زما در باندې زړه درد کوي. کله چې لوی شي د ستونزو مشکلاتو سره چې مخ شوي، بیا هغه وخت زما قدر درته راځي، خو هغه وخت به بیا درنه تیر وي، بیا هی سم نشي کولای. که غواړې چې راتلونکي کې د ستونزو نه خلاص شي، نو هیله ده ما نه ګټه واخله، زما نه یو څه زده کړه، زه ستا ښه ملګری کتاب یم. په دې وخت کې مورې نوید ته غږ وکړو او د خوبه یې ویښ کړو. کله چې نوید د خوب نه پاسېدو، نو ډېر وېرېدلی او د خولو نه ډک شوی و. مورې پوښتنه وکړه چې زوی جانه، ولې داسې خولې خولې یې، ولې داسې رپېږي؟ نوید خپلې مور ته دا ټوله کیسه وکړه چې خپل کتاب مې په خوب ولید او ما ته یې داسې خبرې وکړې، کتاب مې ډېر ژړلې، هغه هم زما د لاسه یې ژړلې. نو مورې ورته وویل چې ما خو تا ته اول نه دا خبره کړې وه، خو ته د چا خبره نه منې. ما خو تا ته تل ویلي دي چې درسونه دې ووایا، ښوونځي ته ولاړ شه، د ښوونکي خبرو ته دې غوږ شه، لوبې هم وکړه، د ملګرو سره دې ساتیري هم وکړه، نه دا چې له تا څخه دې درسونه او ښوونځی پاتې شي. نوید چې د کتاب او مور خبرې واورېدلې، چورت کې لاړو. بیا یې خپل مور ته وویلې چې زه وعده کوم وروسته له دې په درسونو کې کوښښ کوم او د بې ځایه لوبو سره خدای پاماني کوم، تر څو مانه مې مور، ښوونکی، کتابونه او ټول خلک خوشحاله وي او زه کولی شم یو څه د ځان لپاره زده کړم. نوید دا وعده وکړه او په خپل وعدې ولاړ هم و. څنګه یې چې ویلي وو همداسې یې وکړل، او ډېر هوښیار هم شو، په هر چا باندې ګران هم شو. نوید په کم وخت کې په ښوونځي کې ډېر پرمختګ وکړو. دغه پرمختګ هم نوید ته خوشحالي ورکړه او هم نور خلکو ته.
تیر اونۍ د پښتو فلمونو د لومړني سندرغاړي استاد هدایت الله د مړینې لومړنۍ تلینو، هغه د پېښور راډیو د لومړنۍ سندرغاړو له ډلې و چې په ژوندۍ بڼه به یې په راډیو کې سندرې ویلې. استاد ہدایت پښتو ژبې ته سلګونه سندرې په میراث پریخي چې لای هم د هنر مینوال د هغه په سندرو خپل هنري تند خړوبوي. راځي مریم توخی ته غوږ شو چې د استاد ہدایت الله ژوند ته تم شوی.
د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ تیر کال د سپتمبر په 28 نیټه د تل لپاره ټاک شو. استاد ہدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کاله وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د نه هاویا کال په عمر لیوی اوګدی ناروغي وروسته په پیښور کې تیر کال مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګ پالو او هنرمندانو خواشینی څرګنده کړه. خو د هغه په مړینې د هغه هنر مړ نه شو او لا یې هم مینوال اوري. استاد ہدایت الله په 1940 میلادي کال د پیښور سره نږدې په ډاګ بي سوت سیمه کې زیږیدلی و. د خپل ژوند زیاته برخه یې په پیښور کې تیر کړې وه. پوره څو کاله یې د ناروغۍ پر بستر تیر کړل. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وې او ځینې سندرې یې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي یې اوس له نوې موسیقي سره وایي. استاد ہدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو او هغې پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد ہدایت الله په پیښور راډیو کې سندرې وویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو یې هنر خوښ کړ، مینه یې ورکړه، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل. د استاد ہدایت الله د مړینې یو کال پوره شو خو هنر یې لا هم ژوندی دی او مینوال یې په ځانګړې علاقې اوري. د استاد ہدایت د مړینې د لومړي تلین د یادونې په پار د هغه یوه سندره اوري.
لمن ل